دا مشال ریډیو ده او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې خبري غړي کې بعد پاکستان سیاسي حالات او ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان بشیر ګواخ.
په کابل کې 14 شوې او پروس کې د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس روان دی. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا عبدالرحمن ویلي اسمبلی څخه د استعفا نه کولو پر فیصله د بیا سوچ کولو لپاره پیپلز پارټي ته وخت ورکړی دی. د چین څخه پاکستان ته د کورونا وایرس نوی واکسین رسیدلی. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې نن په روس کې د افغانستان سولې په اړه نړیواله غونډه کیږي. په کابل کې 14 درې کسان وژلي دي. د کابل پولیسو ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په لیکلي بیان کې ویلي چې ابتدایي معلومات ښیي چې 14 پر یو کاسټر موټر شوی او 11 کسان زخمیان کړي دي. تر اوسه د دې 14 ذمہ چا نه ده منلې. بلخوا ته په مسکو کې نن د امن لپاره په درې ورځني کانفرنس کې د افغانستان، امریکي، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو استازي ورغونډ شوي دي. دوی د سولې په مذاکراتو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا عبدالرحمن وای په دې اتحاد کې شامل ډېری ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلی څخه د وروستي کار په توګه په استعفا ورکولو سلا دي او هیله لري چې پیپلز پارټي هم په دې قانع شي. پیپلز پارټي د دې کار سره مخالفت ښودلی. مولانا عبدالرحمن د مارچ په 12 په پیښور کې په یوه غونډه کې ویل هیله مند چې د پیپلز پارټي بورډ سره د عمران خان حکومت پر ضد جوړ کړي تحریک کې پاتې شي. خو د پیپلز پارټي غړي او د سند صوبې د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه د مارچ په 12 په کراچۍ کې خبرلاند ویل په دې لا ډاډه نه دي چې له اسمبلی څخه د اپوزیشن غړو استعفا به وزیر اعظم عمران خان استعفا ته اړ کړي. پی ډی ایم د تحریک انصاف حکومت په درغلي او راغلي بولي او لری کولې غواړي. خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د استعفا ورکول رد کړي دي. د سند سرکاري سکولونو خواوشه 950 هډ ماسترانو نن په درې مورزم د صوبایي اسمبلی مخ ته خپل احتجاج روان ساتلی دی. د دې استادانو د اتحادی یو مشر غازی انور سلطان د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې 4 کاله مخکې تر امتحانونو وروسته مقرر شول خو اوس ترې حکومت بیا امتحان اخلي او په دې توګه یې له دندو لرې کول غواړي. د استادانو خپل مسله عدالت ته هم وړېدا او د سند صوبې د تعلیم وزیر سید غنی په همدې ورځ په کراچۍ کې په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې په دې اړه به عدالت پریکړه کوي. خو په وینا یې حکومت غواړي چې د تعلیم په برخه کې اصلاحات وشي او ټول هیډ ماسټران په دوباره ټیسټ کې چانډ کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان وایي چین ورته د کورونا وایرس نور واکسین ورلېږلی دي. نوموړي د مارچ په 12 پر ټویټر لیکلي چې دا 5,00,000 ډوزه واکسین دي. چین تر دې مخکې هم پاکستان ته د ساینوفارم واکسین استولی وو. په همدې حال کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې خپرونکي د پاکستان سرکاري ویب سایټ تر مخه تر ننه پورې په ټول ملک کې 6,15,000 کسان په کورونا اخته شوي. 13,912 مړ شوي او 5,00,000 تی رغېدلي. د سواد په سواد کې د امنیتي ځواکونو وسلولو په نښته کې د یو مطلوب تن او دوه لارویان وژل شوي دي. د سواد پولیسو مشر ډی پی او دلاور خان بنګش د مارچ په 12 په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې په دغه ورځ په کابل تحصیل کې شوې نښته کې وژل شوی وسلوال مکرم نومیږي چې حکومت په ترګرۍ کې مطلوب او په سر یې د 1,00,000 روپو انعام وو. د امریکای ولسمشر جو بایدن وای روس به د امریکا په ټاکنو کې د مبینه مداخله لپاره قیمت ادا کړي. د واشنگتن او مسکو ترنګلې اړیکې لا پسې بدل سل کې خرابې کی چې روس له امریکای خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښته دي. د مارچ په 12 د بی بی سی نیوز سره په یو مرکه کې جو بایدن وویل هغه باور لري چې پوتین یو بې احساسه قاتل دی چې ډیر زر به د نومبر د میاشتې په امریکایي انتخاباتو کې د ګوتوهنې لپاره قیمت پرې کړي. پر بیلابیلو موضوعاتو شوې د مرکه تر هغه څو ساعت وروسته نشر شو چې د امریکای د ملي استخباراتو دفتر په یو رپورټ کې ویل چې پوتین د روس د حکومتي ادارو لخوا پر لاره اچول شو او تر تاثیر لاندې راوستو هغو اقداماتو اجازه ورکړې وه چې د امریکې د ټاکنو لپاره په ډیموکرات ګوند کې د جو بایدن کاندیدای برناحقه تر تنقید لاندې ونیسي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نوماندې ملاتړو کې د انتخاباتو په بهیر د ولس باور کمزوري کړي او په امریکا کې سیاسي ټولنیز تقسیم لا زیات کړي. دا ته د ملت مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ درته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. نن د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه کیږي. د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د الیکشن کمیشن د مشر او نورو غړو نه استعفا غوښتي. خو د سیاسي چارو یو پوه وایي
بهر ملکونو نه چې کوم پیسې راغلي دي د هغې کیس هم لا پروت دی. نو حکومت کوشش کوي چې په سپیکه باندې دی الیکشن کمیشن آف پاکستان دی په دباو کې راولي.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلي هیله لري چې پیپلز ګوند د استعفا په حق کې پریکړه وکړي او د پی ډی ایم برخه پاتې شي. په خیبر کې سیاسي فعالان وایي په صوبه کې تر شاملې دوه وروسته هم ورسره انتظامی هم هغه پخوانی رویه روانه ساتلې.
گورنمنٹ خواخوی سیاسی پارٹی پل پروگرام کولشی کنی وی خواخا نو آغا نشی کولا چه دا اغیج بنده ثبوت دا این پی جلسه ثبوتاش کولو.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت اسانولو لپاره د اور گاڑی د پټلۍ جوړولو فیصله کړی دا. په اړه په پاکستان کې یو تجار وایي
دې سره یوازې قبایلونه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډۍ چې د دې نه جوړېدې شي، خاص کر زمونږ دا د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي.
او پر ډیورنډ لاین د کټارو لګولو کار تر څنګ په خبرونه کې شننې او تبصرې هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې خبری غړی د لومړی رپورت طرف ته. نن د روس په سرخار مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یو غونډه کیږي. په دې غونډه کې پر افغانستان سربیره د طالبانو، امریکې، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس چې درې ورځې به دوام لري د سولې پر راوستلو کې به مرسته وکړي. دا به د اسدالله لودین په راپور کې واورو.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندې کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړپوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانې لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلی چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلی هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې یم چې څه وخت ځواکونه ووځي. مونږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسني ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یوه ورته خلویه غونډه جوړه شي. د چارو یو شمېر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیې هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیې او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي تسپاري.
پاکستان غواړي د مرکزی اسیا سره تجارتی اړیکې پخې کړي. ازبکستان، افغانستان او پاکستان له تاشقند تر کابل او بیا پېښور پورې د ریل ګاډي پټلۍ د جوړولو لوزنامه هم کړې ده. خو د طالبانو د جګړې له وجې د کابل او اسلام آباد اړیکې خرابې او په تیرو لسو کلونو کې تجارت له 3.5 ارب ډالر څخه 800 میلیون ډالرو ته راکم شوی دی. ستونزې څنګه حل کېدلی شي او له اقتصادي موقعو ګټه څنګه اخیستل کېدای شي؟ په دې اړه درته د مارچ 14 یعنی د زیارت په ورځ ځانګړی رپورټ لرو. له مشال ریډیو واورئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوری د بشیرګاه ګواخ دا رپورټ د روانې غړی په دویمه نمایي کې به تاسو واورئ. خو زو یو بل رپورټ طرف ته، له نهو سیاسي ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوری تحریک کې د پیپلز پارټۍ لا هم په دې نه ده سلا شوی چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ختمولو لپاره د فشار اچولو په ترڅ کې له اسمبلیو استعفا ورکړي. د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي هیله لري چې پیپلز ګوند د استعفا په حق کې پریکړه وکړي او د پی ډی ایم برخه پاتې شي. په همدې حال کې د پیپلز ګوند یو شر غړي او د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاه ویلي چې په اسمبلی کې دوی غړي د جمهوریت په مخ کې خنډ نه دي او نه هم په استعفا څه خاص کیږي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پېښور کې د خپل ګوند جمعیت علماء اسلام پی د وکیلانو کنونشن ته په وینا کې وویل چې د اسمبلیانو نه د استیپاګانو په مسله د پاکستان پیپلز ګوند د تحفظاتو وروسته هم جمهوری تحریک په خپل ځای قائم دی. خو مولانا فضل الرحمن وویل چې د پاکستان پیپلز ګوند د مشرانو دا خبره سمه نه ده چې ګنی استیپاګانې ورکول به د هغوی تر ټولو وروستۍ تګلاره وي. مولانا فضل الرحمن په پاکستان پیپلز ګوند غږ وکړو چې د جمهوری اصولو مطابق دی د استیپاګانو ورکولو یا نه ورکولو په اړه زر تر زره خپله فیصله وکړي. پیپلز ګوند له د څو ورځو مهلت ورکړی شوی چې خپلې مرکزی مجلسی عامله ته دی د نهه ګوندونو دریز وړاندې کړي. پیپلز ګوند خو تر ټولو زیات د جمهوریت خبره کوي، نو په پاکستان جمهوری تحریک کې خو نهه ګوندونه یو اړخ دی. خدای دې وکړي چې دوی په دې خبره پوه شي چې د نهو جماعتونو د رای احترام وکړي او د پی ډی ایم رکن پاتې شي. که یو خواته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن او په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل نورو نهه ګوندونو د حکومت په ضد د لانګ مارچ کولو نه وړاندې د استیپاګانو ورکولو په نقطه د پاکستان پیپلز ګوند په نه سلا کېدلو باندې د خفګان څرګندونه کړې ده، نو بلې خواته وفاقي وزیر اسد عمر، پواد چودري او نورو وفاقي وزیرانو بیا ویلي دي چې د دې اختلافاتو وروسته د پاکستان جمهوری تحریک نه پاکستان پیپلز ګوند په عملي توګه وتلی دی او د یاد تحریک نه حکومت ته هیڅ خطر نشته. هم په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه چې آیا پی ډی ایم به په راتلونکي کې مات شي او کنه په خپل ځای به قائم پاتې شي. نو په ځواب کې هغه وویل چې د مارچ په 14 د پی ډی ایم غونډې ته د آصف علي زرداری د وینا وروستو د پاکستان پیپلز ګوند د نورو مشرانو ویناګانې ښایي چې یاد ګوند به په رښتیا د دې غورځنګ نه جدا نشي.
په دې وخت کې هر څوک چې څه کوي کنه نو هغې خپل د بقا مسلې دي. نو زما نه دی خیال چې پیپلز پارټي به دې وخت کې دومره زر ځان یوازې کړي او د پی ډی ایم د دې جماعتونو خفګان به والي او دا به پرېږدي، ځکه چې دا ټول به دا غواړي هم که حکومت یې بالکل یو همدغه رنګې پرېښو چې څه کول غواړي یا د کوي، نو دې سره به دوی ته په خپله ډېر زیات مشکلات جوړېږي او د هغه مشکلاتو ټولو کې اولنی ثبوت چې کوم مخې له راغلی د نیب په ذریعه باندې چې مریم نواز راغوښتل شوې ده په هغه تاریخ باندې چې په کوم باندې اول لانګ مارچ کې خدای شي او اوس لانګ مارچ کې شي، نو په هغه ورځ باندې به مریم نواز نیب راغوښتې ده. نو تاسو وکتل چې پرون کوم بیانونه ورکړی شو، نن کوم بیانونه ورکړی شو، د هغوی په لهجو کې فرق دی. نن د پیپلز پارټۍ مشهورو کسانو دا خبره کړې چې نن هغه به پی ډی ایم کې خپل ملګري واپس رضا کوي.
تاکل شوی و چې د مارچ په 16 نیټه پاکستان جمهوری تحریک د حکومت د رانسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور په شریکه یو فیصله کون لانګ مارچ وکړي. خو د مارچ په 14 د دغې لاریون لپاره په رابلل شوي غونډه کې د پیسلکونو لارون نه وړاندې د اسمبلیانو نه د استعفاګانو ورکولو په خبره سلا ونه شوه او په دغه وجه د پاکستان جمهوري تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیا اعلان وکړو چې د استعفاګانو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند د حتمی فیصلې پورې به د شپږشتمې د اسلام آباد په لور لاریون ځنډېدلې ګڼلې کېږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د انتخاباتو له کمیشنه خوشاله نه دی او وایي د مارچ په دریمه شوې د سنت ټاکنې او زمینی انتخابات په سم ډول نه دي کړي. چارواکي وایي چې د ټاکنو د کمیشن مشر او غړي دي استعفا ورکړي او کدا سی و نه کړل نو په عدالت کې به پرې کیس وکړي. د قانون لمخې د پاکستان د ټاکنو خپلواک کمیشن د حکومت تر لاس لاندې نه دی. نو آیا د حکومت غوښتنه پر ځای ده؟ آیا حکومت کولی شي چې د انتخاباتو کمیشن په استعفا ورکولو مجبور کړي؟ په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورت واوري.
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د مارچ په 14 د صنعت له وفاقي وزیر حماد اظهر سره په یو ګډه خبري هونډه کې ویل چې الیکشن کمیشن هغه څه نه کوي چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی دی. چودري ویل د پاکستان د آئین له مخه د هیواد الیکشن کمیشن باید په ملک کې شفاف او غیر جانبدار انتخابات وکړي چې د حکومت او ټولو سیاسي ګوندونو په فکر پکې دغه اداره پاتې راغلي ده. د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او انتخاباتي کمیشن لغړو نه د استعفا غوښتنه تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د مارچ 3 په سنت انتخاباتو کې حکومتي ګوند په اپوزیشن د درغلو او په پیسو د ووټونو اخستو تورونه لګول. په پاکستان کې پر سیاسي او قانوني چارو نظر لرونکي د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د کمیشن د غړو استعفا مطالبه جایزه نه بولي. خبریال او شنونکي محمود جان بابر د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف پر حکومت وار لمخه تور لګول کیږي چې د واکمنۍ پر مهال یې مختلفې حکومتي ادارې تر فشار لاندې دي او آزادې نه دي. د نوموړي په خبره حکومت په دغه ډول کیسونو سره په ادارې په داسې حال کې فشار راوستل غواړي چې پر خلاف یې د نو فنڈونو کیس لا فیصله شوی نه دی.
دا خبره تحریک انصاف په هغه حالاتو کې کړی وی چې بالکل د دې لپاره د معمول او نارمل حالات وي. نو بیا هم یو خبره خو چونکې د دې د فارن فنڈنګ یعنی د بهر ملکونو نه چې کوم پیسې راغلي دي هغه کیس هم لا پروت دی. نو دلته هر څه ته په دې نظر باندې ګورو موږ دا ګڼو چې حکومت کوشش کوي چې په سپیکه باندې دی الیکشن کمیشن آف پاکستان په دباو کې راولي او نه صرف دا اداره په دباو کې راشي بلکې نور ادارو ته هم په دې ذریعہ باندې یو پیغام ورکړي چې کومې خبرې به د دې د خوښې نه وي نو هغوی دوی ورسره څه کولی شي. د دې نه مخکې هم په پاکستان کې ادارې څه دومره ډېر زیاتې آزادې نه دي او په خپله ججان په پاکستان کې دا خبره کوي چې هغوی په دباو کې فیصلې کوي. نو الیکشن کمیشن پکې یو نوی اضافه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په 14 وزیر اعظم عمران خان ته په فورن فنډینګ کیس کې نوټیس جاری کړی. دا کیس د تحریک انصاف ګوند یو پخوانی غړي اکبر ایس بابر په درخواست په نومبر 2014 لسم کې جوړ شوی دی. نوموړي په دغه کیس کې پر ګونتور لګولیو چې ګواکې تحریک انصاف ته له بهره پر رالېږل شوو پیسو کې ډېرې مالی بېقاعدګیانې شوې دي. د دغه معاملې د سر لپاره په 2013 کې یو سکروټنی کمیټه جوړه شوه. دغه کمیټه د عمران خان په ګډون د پی ټی آی د نورو چارواکو شاوخوا 23 بینک اکاؤنټونو تفصیلات د پټ ساتلو فیصله کړې چې د سټیټ بینک په هدایاتو په 2013 کې سرګند شوو. د قانوني چارو په لطیف افریدي مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت لخوا د چیف الیکشن کمیشنر او د انتخاباتي کمیشن لغړو نه استعفا غوښتنه جایزه نه ده ځکه چې انتخاباتي کمیشن یو آئینی اداره ده او حکومت نشي کولی چې پر خلاف یې د عدالت د سپکاوي کیس جوړ کړي. نوموړي ویل حکومت سره یوازې نه لاره سپریم جوډیشل کونسل ته رجوع کول وي او د هغې کونسل د فیصلې په رڼا کې نوره کاروایی کېدی شي.
الیکشن کمیشن ممبران یو خود هر صوبې نه یو یو ممبر مقرریږي. یو چیف الیکشن کمیشنر دی د هغې تقرر کېږي. نو د هغوی خپل میعاد وي چې په خپل میعاد کې دوی د الیکشن کمیشنر غلطي وکړي یا څه داسې انتهایی غیر قانوني کار وکړي د هغې خلاف بیا حکومت سره یو طریقه دا ده چې د هغه خلاف به د سپریم جوډیشل کونسل چې کوم د های کورټ د ججانو او د سپریم کورټ د ججانو د لری کېدو لپاره یا د هغوی خلاف د کیس چلولو لپاره یو اداره ده نو بیا دوی هغلته درخواست کولی شي او هلته چې کوم دی په چیف الیکشن کمیشنر باندې مقدمه چلولی شي ادروایز ناټ.
د افریدی په خبره که سپریم جوډیشل کونسل د چیف الیکشن کمیشنر خلاف څه فیصله وکړي نو د هغې وروسته د هیواد صدر د هغه د لری کولو امر کولی شي. په اسلام آباد کې د قانون سازی او انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب هم د حکومت پر مطالبه تنقید وکړو او زیاته کړه چې دغه قسمه ګامونه د جمهوریت او جمهوري ادارو لپاره خرابې نتیجې لرلی شي.
دیکھیے، الیکشن کمیشن تو ملک کے اندر جمہوریت کے لیے اہم ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے.
گورا الیکشن کمیشن خو پہیواد کی دو جمہوریت لپارا پا مہم و اداروں کی ایوادہ ہم دا الیکشن کمیشن للارے پارلیمان پا وجود کے راضی زکا چہ دغا ادارہ دا انتخابات و نگرانی کوی. الیکشن کمیشن پا دا سی دڑکو سرا تر فشار لاندے راوستلو او پا سمتو گئی خپل کار تا نپری خودلو سرا خوبا پا ملک کی دو جمہوریت بنیادون ولرزیگی. که حکومت تا پا رختیات سے شکایت وی نو بالکل صدر ته دی وای او سپریم جوډیشن کونسل ته دی ریفرنس ورکړي او هغوی دی بیا کاروایی وکړي. د حکومت لخوا هغوی ته چې دړکی ورکول او ورسخه د استعفا مطالبه کول یو آئینی اداره لخپل کارا د منې کولو مترادف دی. زما په خیال د هغوی خلاف چې دوی کومه جبه استعمال کړي ده، د هغوی خلاف د توهین عدالت کیس جوړېدلی شي، ځکه چې الیکشن کمیشن ته د های کورټ برابر اختیار حاصل وي.
خو بل خو خیبر قبائلی ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال افریدی چې د حکمران تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري، د مارچ په 11 مشال ریډیو تول که کومه اداره سمکار نه کوي نو حکومت د هغې خلاف د کاروایی حق لري.
قبل فرض الیکشن کمیشن د حکومت خلاف لګیا وي یا په ځنې ځنې خبرو کې هغه داسې کردار ادا کوي چې یو پارټي جوړیږي، نو دا د قانون او د آئین وایلیشن کوي. په دې سره حکومت د دې خلاف اکشن اخلي یا د دوی نه د استعفا ورکولو مطالبه کوي، نو دا به ځکه صحیح کوي چې د نورو نیوټرل کسانو په دې سي داسې اهم ادارو کې ناشته د ملک د عوامو لپاره ډېر ضروری دي.
په پاکستان کې د 2013 کال د پارلماني ټاکنو وروسته اپوزیشن او حکومت په یو بل د ټګې تورې الزامونو لګولو سلسله روانه کړې ده. مخالف ګوندونه وايي حکومت د 2013 انتخابات په ټګې ګټلي، حکومت دا تورونه ردوي. بیا تیر میاشت په زمینی انتخاباتو کې حکومت تورو لګولو چې الیکشن کمیشن جانبدار دي او د مارچ 3 د سنټ انتخاباتو کې هم ورته تورونه مخې ته راغلل.
اوریدونکو د ملیحه امیرزاده رپورٹ مواوریدو، زو د یو بل رپورٹ طرف ته. قبایلی سیمه چې درې کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې وې، نو هلته موجود اف سی آر قانون چې د سیاسي جلسو جلوسونو بندولو لپاره استعمالېده هم ختم شو. خو په خیبر کې سیاسي فعالان وایي چې په صوبه کې تر شاملېدو وروسته هم ورسره انتظامیه هماغه پخوانی رویه جاری ساتلې، نو ځکه ورته په سیاسي جلسو او مظاهرو کولو کې لوی خنډونه جوړېږي. د خیبر چارواکي سیاستوالو ته د مشکلاتو جوړول نه مني او پر سیاسي راغونډېدو د بندیز وجه د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ښایي. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د خیبر ضلع د سیاسي پارټیو مشران او فعالان وایي چې کله هم خپلو جلسو او غونډو ته صوبایي یا مرکزي قائدین راوبلي، نو ضلعي انتظامیه ورته مختلف جوازونه پیدا کړي او قبایلي ضلعو ته یې نه راپرېږدي. د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ضلع صدر حضرت ولی پردی مشال ریډیو ته وایي چې اوس هم په خیبر کې په سیاسي هلو ځلو باندې بندیزونه دي.
مینټ خوخوي په سیاسي پارټي خپل پروګرام کولای شي او کني وي خوخنو اغه نشي کولای چې د اغه ژوندې ثبوت څو ورځې مخکې د ان پی جلسه ثبوتاش کول اوس خو اف سی آر نشته. اوس خو په پاکستان چې کوم قانون دی با کول ده دو چې د انزمام نه پس به د پاټه خلکو لا هغه حقوق حاصل وي چې کم د پاکستان نورو خلکو لا حاصل وي. نو د پاکستان په نورو کې په هر ځای کې جلسه کې دی شي خو په پاټه کې ورو رکاوټ اوس هم شته.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلي ضلعو ویاند جهاد شاه اپریدی وایي یوازې خیبر نه بلکې دوی وزیرستان ته ننوتونه هم منع کړل شوي.
تقریبا درې ځلې موږ د شمالي وزیرستان نه موږ راستانه کړو، حالانکه موږ هلته ځو لاړ شو په چک پوسټ ودرېږو خپل تعارف سره وګورو خو د بده مرغه پرې نه خودو. نو زه وایم چې د تیر مخکې د فاټا د مرز نه چې کوم مخکې سختواله په سیاسي اکټ باندې او په سیاسي پولیټیکل چې کوم خلک درمي، نو هغه نه په دغه دور کې ډېر سخت پابندیاري دي.
د عوامي نېشنل ګوند خیبر ضلع یو مشر عبدالواحد پردي هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
که د دې خلکو د روزګار خبرو کو دا په دې ریاست خنه لګي، که د خلکو د انسان بنیادی انساني حقوقو خبرو کو دا په دې ریاست خنه لګي، که د دې خلکو د تجارت خبرو کو دا په دې ریاست ډانچه باندې د سره
خان لگی نو اخیرا کی مجبور یو چی خو لکه دادا چی سیاسی ور کرانو خو ژوند په جدوجہد کی وینه خو مونږه حوصله بیلو او نه خو مخ خپل پر خبره پریږدو او دا مارچ پرونی را سار کړو سبب بیا کو بل ورځ به دا مارچ د مومندو پلاروی بل ورځ به دا مارچ د باجوړ پلاروی
د لنډی کوتل د وکیلانو اتحادیه مشر ایڈوکیټ لیاقت شینوار وای
پولیټیکل پارټیز ایک 2002 ایکسټنشن خبره ده زمشوی چکم ډیسټریکټ دی هغه تم ایکسټند شوی دی رائټ ټو مومنټم شتا رائٹ ٹو اسمبلی مشتا ہے رائٹ ٹو اسپیچ مشتا ہے او آغا خپل رائے او خپل اسپیچ دا قانون دائرے مطابق بالکل کولای شي
که ځایی انتظامیه اجازت نه ورکوي نو ځایی انتظامیه به خامخا څه پراپر ریزن وخی څه وجه به وخی چې هغه وجه مطابق مونږه دا سیاسي سرمګرمۍ اجازت نه ورکو او که انکیس داسې څه پراپر ریزن ورنکا نو دا دو خلکو د سیاسي پارټۍ او د سیاسي وګړو چې کوم په زمشو علاقو کې هغه سره بالکل د دوی حق تلفی کیږي او دا غیر آئینی او غیر قانونی خبره
د خیبر انتظامی چارواکي وای چې دوی په دې وروستو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ایس او پی زلاندې ځینې سیاسي پارټیو له خیبر ضلع کې د جلسو اجازه نه ورکړې او دوی څوک د سیاسي هلو ځلو څخه نه دي منع کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر ضلع وروسته زو کراچۍ ته. په کراچۍ کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو هډماسترانو د سند صوبې حکومت د هغې پالیسۍ په خلاف احتجاج کړی چې د ارزونې لپاره نوي امتحانونه اخلي. د دوی په خبره حکومت غواړي په دې طریقه دوی له دندو لرې کړي. دوی د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په درنه ناست دي. حکومت وایي د تعلیمي اصلاحاتو لړۍ به روانه وي او څوک چې امتحان کې کامیاب شي نو هغوی به پر دندو پاتې کیږي. نیازری خان پرې رپورټ لري.
په کراچۍ کې د 950 نه زیات د سرکاري سکولونو هډماسترانو یا مشرانو د حکومت په ضد د سن اسمبلۍ نه بهر احتجاجي پرلت وهلې. دا استادانو د اتحادی یو مشر ډاکټر غازی عمر سلطان وای چې په کال 2019 کې د ټیسټونو او انټرویو وروسته د تعلیم په محکمه کې کار کوي خو اوس د نوکرو وستل کیږي.
مانوم دی غازی عمر سلطان ما په ایجوکیشن کې پیچ ڈی کړی دا او په انګلیش کې ما ماسټر کړی دی. احتجاج د دې وجه نه مونږ چې مونږه ګورنمنت اسکولونو کې هډ ماسټر اپوینټ شوی تقریبا سلور کال زمونږه وشو اور الحمدللہ زمونږه پرفارمنس ډیر بهترین دی اور سن گورنمنٹ دے اعتراف بار بار کڑے دے اسمبلی فلور بانے ہم کڑے دے چہ دا آئی بی ہیڈ ماسٹران چکم دی دا چینج ایجنٹ دی آگے باوجود چکم دے چار کال بعد مونگ دا داغے انعام پدے صورت میلاو شو چہ بھائی تاسو مزید چکم دے وس تاسو سروس مونگ دا کنٹینیو نگو دا اسمبلی گیٹ تا مخا مخدا دویما ورز دا زمونگا اسی زمونگ تقریباً اول سورزی وشوے دا گورنمنٹ طرف دا مونگ دا بالکل سر رسپانس نہ ملاوے گی.
پا احتجاج ناس استاذان وائی چہ تر ہغے با احتجاجی پر لت روان وی تر کومی چی د دوی غوښتنی اون منل شي.
یاد 957 ایچ ایم مسله نه ده بلکې دا د غوډ ټول خاندان نو مسله ده. لہذا موږ د ګورنمنت ته درخواست کوو دوی یو طرف ته وایي چې تاسو میټر په کورټ کې ده نو چې څنګه میټر په کورټ کې ده بیا موږ ری ټیسټ ولې کیږي 22 تاریخ باندې. بهرحال هغه پورې به موږ د احتجاج جاری ساتو. موږ به ان شاء الله د ګورنمنت موږ وایي او ټکی او کار سکے دا موږ کنټینیو ساتو.
ټول د موږ آی بی ایس ایم چې کوم ناس سي بده کې میجورټي ایم فل دي پی ایچ ڈیز پکې ناس دي ټول ایم ایڈ دي په میرټ باندې راغلي کارګردګي اکنالج شوی ده په هر فورم باندې او دا غینه باوجود موږ ته تاسو ځای او بیا ټیسټ ورکړي او یو ځل موږ ټیسټینګ شوی ده خبره سمجھنا بالکل بهر ده چې اخر د سینې کومه زموږ سره کیسا.
خو د سن صبح د تعلیم وزیر سید غنی وای چې د دغه استادانو د مستقل کولو مسله په عدالت کې روانه ده. موږ د دې استادانو د مستقل کولو پریکړه نه شو کولای ځکه مو دې استادانو ته ویلي چې د سن پبلک سرویس کمیشن امتحان دی ورکړي او که پاس شو نو بیا به په سکولونو کې نوکری پاتې شي. سن حکومت په کال 2015 کې په سرکاري سکولونو کې د هډ ماسترانو د نوکرو اشتهار خپور کړی وو او بیا د دغو هډ ماسترانو لپاره په کال 2018 کې د آی بی اے انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن سکر د 20,000 نه زیاتو کسانو ټیسټونه او انټرویو اخستې وي چې بیا پکې 950 کسان په ټیسټونو او د انټرویو وروسته د صوبو په 900 ضلعو کې په سرکاري سکولونو کې هډ ماستران لګېدلي وو. خو اوس د سن حکومت دا پریکړه کړې چې دغه هډ ماستران با په سکولونو کې کار نه کوي او د نوکرو تر لاس کولو لپاره دی دوی د سن پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کړی. لدی وړاندې دغه هډ ماسترانو تیر کال په 2020 په مارچ کې هم د حکومت په ضد احتجاج کړی وو، خو بیا په عمل کې د کرونا وایرس د لومړی څپې له امله هډ ماسترانو احتجاج ختم کړی وو او حکومت هم د هغوی د نوکرو ویستلو پریکړه بیرته اغستې وه. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو رپورټونه مو اوریدل په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. بشیر غواخ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړي. د خبرونو لنډیز په داسال کې چنن په روس کې د افغانستان سولې پاړه نړیواله غونډه کیږي. په کابل کې 14 درې کسان وژل دي. د کابل پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په لګل بین کې ویلي چې ابتدایي معلومات ښیي چې 14 په یو کاسټر موټر شوی او 11 کسان یې زخمیان کړي هم دي. روس ته د 14 زموري چاندنه باندې بل خوا ته په مسکو کې نن د امن لپاره په درې ورځني کانفرنس کې د افغانستان، امریکې، طالبانو، پاکستان، چین او ځینو نورو هیوادونو استازي ورغون شوي دي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په پیښور کې وی غونډه ته وویل چې په دې اتحاد کې شامل ډېری ګوندونه د حکومت ختمولو لپاره له اسمبلیو څخه د وروستي کار په توګه د استعفا ورکولو سلا دي، خو پیپلز پارټي په کې مخالفت کوي او هغه وویل چې هیله لري پیپلز پارټي هم په دې قانع شي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د پولیسو مشر ڈی پی او دلاور خان بنگش د مارچ په 12 نه پرون په یو خبر پاڼه کې دا کړی چې د امنیتي ځواکونو وسایلو په نښته کې یو مطلوب تن وژلی او بل زخمی کړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې د نښتې په دوران کې دوه لارویان هم وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان پرون په ټویټر لیکلی چې چین ورته د کورونا وایرس نور ویکسین ورلېږلی دي. هغه زیاته کړې چې دا 15 لک ډوزه ویکسین دي. د امریکي ولسمشر جو بایډن وایي روس به د امریکا په ټاکنو کې د مبینه مداخلې لپاره قیمت ادا کړي. د واشنگټن او مسکو ترنګلي اړیکې لا پسې به داسې حال کې خرابېږي چې روس د امریکي خپل سفیر د مشورې لپاره ورغوښتي. د مارچ په 12 د ABC نیوز سره په یو مرکه کې جو بایډن وویل هغه باور لري چې پوتین یو بې احساسه قاتل دی چې ډېر زر به د نومبر د میاشتې په امریکایي ټاکنو کې د ګوتوهنې لپاره قیمت پرېږدي. لند خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې بشیر ګو اختر ته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته. پاکستان، افغانستان او ازبکستان د تجارت اسانولو لپاره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو فیصله کړې ده. همدارس د تاجکستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر لاره سوداګري پیل شوې ده. د مرکزی اسیا سره د سوداګرۍ په برخه کې د پرمختګونو د دوانو خواو کاروباریان هیلمن کړي چې په سیمه کې د ګټې وټې موقع په ډېرې دودي، خو ځینې خنډونه لا هم شته. په دوی کې په افغانستان کې د طالبانو هغه جګړه شامل ده چې د اسلام آباد او کابل اړیکې خرابې کړې دي. همدارس د اوږدمهاله ویزو او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ایوې شریکې لوزنامې نشتوالی نورې لوی مسلې ګڼل کیږي. نور تفصیل لپاره د بشیر ګواخ ځانګړی راپور اورو چې د مال وړونکو گاډو په غږ پیلېږي.
دا د هغو ټرکونو آواز دی چې د فروری په 12 د پاکستان مالونه د غلام خان پر بندر د افغانستان له لارې تاجکستان ته وړل. دا له دې لارې مرکزی اسیا ته د پاکستانی برآمداتو لومړی جوپه ده. پاکستانی چارواکو ویلي غواړي دا کار دوام ومومي او د افغانستان په شمال کې پرتو هیوادونو سره اړیکې لا نورې پخې کړي. د دې اړیکو په سر کې تجارتي راکړه ورکړه ده چې د مارچ په 9 اسلام آباد ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر عبدالعزیز کاملوف د دو ورځني سفر لومړی موضوع و. تر دې سفر وروسته خبر شوی هغه خبر پاڼه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15 مشال ریډیو ته لیږلې وایي پر ازبکستان سربیره د مرکزی اسیا نورو هیوادونو سره هم د تجارتي اړیکو پر زیاتولو ټینګار کوي. کاملوف د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ځینو سوداګرو سره هم ملاقات کړی دی. د وزیر اعظم دفتر په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوه اړخیزي راکړې ورکړې په ترڅ کې د مرکزی اسیا هیوادونو کولای شي د پاکستان له سمندري بندرونو څخه نورې نړۍ سره سوداګري وکړي، خو د اوس لپاره لږ تر لږه سوداګري له ځمکنیو لارو روانه شوې ده. د خوست او وزیرستان ترمن پر ډیورنډ کرخه د غلام خان بندر له لارې د مارچ په 15 د تاجکستان سکاره کراچۍ ته په ټرکونو کې وړل شول. د پاکستان د سوداګری خونی یا چیمبر اف کامرس لخوا مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه پاکستانی سوداګر له مرکزی ایشیا څخه پر سکرو سربیره د ګیس، تیلو او ځینو معدنیاتو په اخیستو کې دلچسپي لري. د مومندو یو تجار غلام نبی د مرکزی آسیا سره د تجارت ممکنه موقعو ډیر خوشاله کړي، خو هیله لري چې د پاکستان او افغانستان سوداګرو ته د ویزې د ورکړې ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابر شي. هغه د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
دې سره یوازې قبایلو نه دواړو ملکونو ته ډېره غټه فایده رسی او یو عالمی منډی چې د دې نه جوړېدی شي، خاص کر زمونږ د پېښور او د جلال آباد چې کوم ښارونه دي دا پې ډېر ښایسته کېدیم شي او دې ته ډېرې مالی فایدې د دې عوامو ته او د حکومت دواړو ته رسېدی شي.
پاکستان، افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ اسانولو لپاره په فروری کې د اورګاډي یا ریل پټلۍ د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. دا 523 کیلومتره اوږده پټلۍ به له تاشقند د کابل پر لار پېښور ته رسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم، چمن، غلام خان، انګوراډي، بادینی او خرلاتو لارې د تجارت لپاره خلاصې دي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی وایي دا پټلۍ او د افغانستان ځمکنۍ لارې کولی شي د سیمې ټولو هیوادونو ته بې ساري ګټه ورسوي. هغه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل
افغانستان
صورت میگیره پاکستان سره زموږ پر تجارتي لارو څه ستونزه نشته که ځینې وخت بندې هم وي د هغې وجه تخنیکي کیدای شي او یوازې څو ساعته بعد بیا خلاصې شي. پاکستان د افغانستان له لارې تجارت کولی شي. د دې لپاره د ازبکستان مزار شریف، کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړولو هوکړه لیک شوی او کار هم پرې پیل شوی دی. ویلی شو چې د ازبکستان سره زموږ تجارتي اړیکې مخ په پراخېدو دي. د سوداګریزو موقعو د پراختیا په ترڅ کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي هوکړه لیک له مخې هند ته د افغان مالونو لپاره واګه بارډر پرانیسته دی، خو افغانستان ته د هندي مالونو د وړلو اجازه نه ورکوي. د دې مسلې د حل او په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمن شوي تجارتي تړون اپټا کې د مرکزی اسیا د ورګډولو لپاره دواړو هیوادونو د 2006 کال په روسي او دوه میاشتو کې په کابل او بیا په اسلام آباد کې خبرې وکړې، خو هوکړې ته ونه رسیدل. د پاکستان چیمبر آف کامرس غړی او تجار زاهد شینوار وایي په تجارت کې سیاست نه ځایږي، نو ځکه باید پاکستان افغان سوداګرو ته د هند پوره تجارت او افغان حکومت د پاکستانی سوداګرو ته د مرکزی اسیا د بشپړې سوداګرۍ اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل
بیا هم هغه مسله د افغانستان ده چې سوپر افغانستان سره دا مسلې کشالې حل شوې نه، خاص کر چې هغوی کوم اکسس انډیا لپاره غواړي د ټرانزټیډ معاهده کې هغه پاکستان نه منی لګیا دی او د هغې په وجه باندې یو ډیډ لاک دی په مذاکراتو کې تر څو پورې چې افغانستان سره د تجارتي کشالې زموږ د لارې حواله حل شوې نه او یو نوې ملټی نیشن یو دا ټرانزټیډ اګریمنټ ونشي چې په هغې کې موږ انډیا هم ځان سره والو او د انډیا د لارې فرض کړه پاکستان کوم سامانونه لېږي یا مالدیب ته یا سریلانکا ته هغه پکې هم وشي او د افغانستان د لارې سنټرل ایشیا ته او بیا د سنټرل ایشیا نه کوم سامانونه پاکستان د لارې انډیا ته ځي، نو داسې قسم یو لویا معاهده به کول غواړي.
د مسایلو د نه حل کېدو د دواړو هیوادونو تجارت کم کړی دی. د پاکستان د اباندنۍ وفاقي بیورو یا فیډرل بیورو آف ریوینیو د جنوري د میاشتې د رپورټ تر مخه په 2010 کال کې پاکستان افغانستان ته د 2.3 بلیون ډالرو مالونه وروړي وو، خو په 2006 کال کې ترې افغانانو د 850 ملیون ډالرو شیان اخیستي. فواد احمدی د پاکستانی مالونو نه اخیستو لامل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه پالیسي ښیي چې نوموړي د پاکستان له ډېر انحصاره د افغانستان ویستل ښودلی دي. د بدیلو لارو د لټون په ترڅ کې افغان حکومت د ځینو هیوادونو سره د الوتکو له لارې سوداګري کوي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره د اورګاډي دوه پټلۍ غځولي او د ایران سره د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې ده. افغان سوداګر احمد شاه یارزاده چې په خوای د پاکستان سره تجارت کاوه اوس مرکزی اسیا ته مخه کړې ده. هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان په کراچۍ او گوادر بندرونو کې د ډېر وخت لپاره د مالونو پاتې کېدو زړه خوړین کړی و.
دوی سکندر ماشینونه به خراب و، مالونه به پافتو افتو په کراچۍ کې ایسارول، ډیمریج به پراغې، ډیټینشن چارجز به پراغله، کله په چمن کې به مالونه ایسارو، کله به دوی دفتن سرحد مضبوط کړل لکه تورخام او سپین بولډک. شپنگ لائنونه افغان ترانزیت اموال ته پتوار لسورزه یوی سورزه نهایت اتوی سورزه فری ورکیج پده غاتوی سورزه که تاسو مال باید لکراچه پورت نا افغانستان تاویشه او تست کانتینر بیر تراوده او که پاتوی سورزه که کانتینر راو نرسیده نو داغ کانتینر بیاد فوراً تابع دی ڈیٹینشن چارجز کی گی یا توقف دی کنٹینر نو پدی گانے بیا $100 یا $100 تر $150 تر $180 مختلف شپنگ لائنوں دی گئی ڈیٹینشن چارجز اخست نو پدغه وجبانے افغان تاجرانو تا $450,000 امریکایی ڈالر خساره ورا چدا زو تاسو مثال درکم چې $10,000 کنٹینر ای دی ورز $100 ڈیٹینشن چارجز نو $1,000,000 سو
د یارزاده په وینا اکثره سوداګر د اوګد مهاله ویزو او اسانه سیستم لندشوالي هم شکایت لري کله مو چې دا مسلې د پاکستان د تجارت وزارت ته د ایمیل لارې وړاندې کړي نو له هغه ځای د اماړي کوڅانګې مشال ریډیو ته د ویزو اخیستو لارښود ولېږه د دې لارښود تر مخه اوس د افغانستان په ګډون د 191 هیوادونو وګړي کولی شي د نادرا دفتر له ویبسایټ څخه په انلاین ډول یو کلنی ویزې واخلي په افغانستان کې روانه جګړه بل لوی هغه مسله ده چې د کابل او اسلام آباد ترمن د اړیکو د بے ثباتۍ سبب شوی او د شریکو پرمختیایي کارونو مخه یې نیولې ده افغان چارواکي تور پورې کوي چې د دې ترګرې په مخ وړونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی خو اسلام آباد دا تور ردی او وایي پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي د دې جګړې د ختمولو لپاره له یو کال راهیسې د طالبانو او افغان حکومت د سولې خبرې روانې کړې دي که څه هم دې مذاکراتو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې خو د ځینو هیلې لا هم ژوندۍ دي په دوی کې د افغانستان او پاکستان د شریکي سوداګرۍ خونې یا جوائنټ چیمبر آف کامرس مشر خانجان الکوزی هم دی هغه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې په تاریخ کې کلا تجارت ته دومره ډیر زیات پام نه و اړول شوی لکه اوس چې دی
د افغانستان لار واقعا نه تنها ځان له پاکستان سره بلکې د ټولې د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا سره د افغانستان د لارې نه ډیره نږدې ده تاسو داسې فکر وکړئ چې سار چې د حیرتانو نه یو ټرک حرکت وکړي نو دا مازیګر پېښور ته رسېدلی شي د مثال په ډول مونږ ویلی شو چې خالی بنگلادیش د ازبکستان نه د کال 2 میلیونه ټنه خالی پنبه اخلي او تار اخلي او پخته چې مونږ ورته ویو د کارتن او هغه د ایران او د بحیره خزر د لارې نه د اذربایجان د لارې نه هم داسې تاویږي په بندرې عباس باندې او بیا راځي هلته او که دا د کراچۍ د لارې نه وشي دا هم ډېره زیاته پیدا ده
په سیمه کې د تجارت پراخو موقعو ته د افغان جګړې د یو مهم اړخ امریکا هم پام وراوښتی دی د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیزاد د 2000 کال په نومبر کې ویلي وو چې د سیمه ییزې پانګونې په نامه یو داسې فنډ پیلوي چې د پاکستان افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او سرمایه‌کارۍ په ډیرولو او د ثبات په ټینګولو کې مرسته وکړي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د پاکستان حکومت له 2018 کال را حاصل افغانستان سره په پوله د اغزن تار غزولو ته دوام ورکړي او وایي دا کار به د سخت کال تر پای بشپړ شي د قبایلي زلو او ورسره په ډیورنډ کرخه د پرتو ولایتونو خلک وایي کټارو یې د ژوند بیلابیل چارې ټکنی کړي دي او له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی وایي ځمکې او جایدادونه ورڅخه پاتې شوي او د یو بل په غم خادۍ کې ګډون نشي کولی د پاکستان او افغانستان حکومتونو له اغیزمنو خلکو سره دشمنو مرسته کوي پامیر ساحل او داود خاټک د ډیورنډ پر کرخه د باړ لګېدو بیلابیلو اثراتو ته کتنه کړې پامیر ساحل رپورټ اوروي
د پاکستان د قبایلي ضلعو ورسره د افغانستان د ولایتونو اوسیدونکي وایي پر ډیورنډ کرخه اغزن تار یې د ژوند بیلابیلې چارې خورا زیاتې اغیزمنې کړې دي د پولې دواړو خواو ته پرتو خلکو له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل باړ له خپلوانو بیل کړل دودیزې او کلتوري رابطې پرې شوې د یو شمیر کلیو خلکو ځمکه کورونه او ځنګلونه د کرخې بلې خوا ته پاتې شول او د دواړو خواو د ځنو ولسونو لسګونه کورنۍ ان له پاکستانی یا افغان شهریته هم بې برخې شول. د پاکستان حکومت وایي د ډیورنډ پر کرخې د اغزن تار غځولو کار شاوخوا 90% بشپړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2021 زیږیز کال د جنورۍ پر 22 په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار که زیات ځنډیږي نو د روان کال تر اخره به هرومرو سرته ورسي. د پاکستان حکومت وایي دا کار د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي او د امنیت ټینګښت په موخه کوي. خو افغان حکومت په بیا بیا د اغزن تار له غځولو سره مخالفت کړی او وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه په نورو لارو هم کیدای شي او دا چې اغزن تار د دواړو خواو ولسونه بیلوي. د کټارو لګولو پر سر د اسلام آباد او کابل اړیکې هم څوځلی ترنګلی شوي. د جنوبي وزیرستان د انګور اډې زهیب وزیر وایي باړ د سیمې لسګونه کورنۍ تقسیم کړي او خلک یې له شهریته بې برخې کړل.
پاکستانیان یو کارونه د پاکستان دي د دواړه خوا یو قوم یو یو وزیر یو یو مشنختی ده یو بازار ده یو ندره ده یو تحصیل ده خو په دې منځ باندې چې کوم استار ولګه د غسر نیم کړلو افغانستان په پاتې یو خو مثال د موږ سره دا کوم ټوټل د پاکستان دي.
د شمالي وزیرستان حاجي نظردین وایي د تار له وجې د شوال او له غلام خان سره د بنګیدار د سیمو لسګونه کورنۍ او په ځانګړي ډول د کابل خیلو قام خورا زیات اغیزمن شو ځکه چې هغوی ټول هغې خواته پاتې شول. دی وایي هغه خلکو هم د پاکستان شناختی کارډونه لرل نیم خپلوانې د پاکستان خواته پاتې شوي او د ده په وینا دوی یې د افغانستان برخه کړل. د پولې هغه خواته د خوست د ګربزو ولسوالۍ خلیلجان ګربزوال ورته خبره کوي او وایي لسګونه کورنۍ له طبیعته بې برخې شوي. د ده په خبره ځینې خلک داسې ول چې شناختی کارډونه یې لرل ځینو یې تذکرې لرلې خو د تار له وجې د ده په وینا اوس نه دلته حسابېږي او نه هلته. د مومندو باجوړ او پکتیا وسیدونکو هم له طبیعت د بی برخې کېدو موضوع یادوي او خپل راتلونکو ته اندېښمن دي. خدای یوازې له شهریت محرومېدل نه دي بلکې د اغزن تار له وجې په ځینو ځایونو کې خلک بل ځای ته کډه کولو ته اړ شول او کورونه ځمکې غرونه او ځنګلونه ورڅخه پاتې شول. له شمالي وزیرستان سره د تڼۍ ولسوالۍ د چونګې په نوم یو کلی چې د کټارو له وجې هغې خواته پاتې شو نو شاوخوا 200 کورنۍ خوست ته واوښتې. حاجي رسول محمد تڼۍ یو سیمه ییز مشر دی او وایي د کورونو تر پرېښودو مخکې د کلي خلک د اغزن تار غځولو پر سر د پاکستان له سرحدي ملیشو سره وجنګېدل چې پکې 2 کسان مړه او 3 ژوبل شول. دی وایي هغه خلک اوس په تڼیو کې د خپلوانو په کورونو کې اوسي.
دا تقریبا 200 کوره به وي. ډیورنډ کرښه د افغان تر بیخي زموږ نه جدا کړی دی. کله بیخي خلکو نه خلاص شوی هغه خلک اوس هم دی خواته نه کور لري نه ځای لري چا نه لري بس دی یو بل کور ته اوسیږي.
حاجي رسول محمد تڼۍ وایي د افغان حکومت په اجازه یې هغې خواته د پاکستان له سرحدي چارواکو سره 2 جرګې هم وکړې خو مسأله حل نشوه. د زیاتوی چې خپل نیای د وزیرستان د مدخلو د اسړو ده خو وس خای خپلوی او دوستی ونه شي پاللې. د باجوړ شاولی ماموند وای اغزن تار د یو لس خلک بیل کړل او په وینای کدا خلک تر دوو لسیزو له یو بل جلا پاتې شي نو پردی بشي.
زمنګ فلویم دي زمنګ زمکیم دي زمنګ مرګریم دي زمنګ هر څه دی هغه طرف ته یو قوم یو منګ ماموند نیم دلته او نیمالته او د سینا پورې تقریبا د کونړ کم سین چې داغه پورې زمنګ ټول مامونز مکره تر دانات کلی پورې زمنګ پر روزګار باندې مسر ارتولې دې موږ باغ طرف ته روزګار کو زمنګ خپلولۍ چې وي هغه قطه کیږي نو خپلوي تقریبا نکیږي نو چې دا د سی یو تقریبا یو شل پندیش کال دا د سپایت شي نو سو عملی دا به دوه مختلف قومونه به پات شي.
د کورمې د تریمنګلو عبد الیوسف وای د کلیوال د اغزن تار له وجې هغه خواته نشي اوخته او غم خاده ورڅخه پاتې دي. دی وایي که یو کس مړ شي او خپلوانې غواړي چې جنازې ته یې ورشي نو لومړی به د کرمې انتظامیې ته درخواست کوي او چې بیا چارواکي یې پر غوښتنلیک کار کوي نو دا ورځې وخت نیسي. د خوست خلیلجان ګربزوال د شمالي وزیرستان په بنګیدار کې د یو داسې کس کیسه کوي چې ورور یې اغزن تار ورڅخه بیل کړی و او چې مړ شو نو په جنازه کې یې ګډون ونه کړای شو.
زه په دغه سیمه کې د بنګیدور په سیمه کې داسې هم خبر شوی یم چې یو ورور د یو چا مړ شوی د هغه خیر یې رسیدګی نه سوې تکړه چې هغه ځې ته هغه خپل د ورور اخیری دیدن یا خپل ورور په مردینې وویني خو دومره یو کوری کړی دی چې هغه چکه غونډۍ په سار نوې ته درولې دو چې هغه نه بس ورور جنازه درولېږي.
حاجي نثار احمد د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه سیمې خاردار باندې نه یوازې ورونه په خپل منځ کې تقسیم شوي بلکې ځمکې او جایدادونه یې هم ورڅخه پاتې شول. نوموړی خپله له شاوخوا شل جریبه ځمکې بې برخې شوی. دته په خبره د اغزن تار لوجه د ولس د سیړې او د خونانو یا ځنګلي زیتون ځنګل او غر هغه خواته پاتې شول. دی وایي دا غر او ځنګل د سیمې د خلکو د پیسو ګټلو یو وسیله وه. ورته خبره د مومندو نادرمنان کوډاخیل هم کوي او په وینای زرګونه نه لکونه جریبه ځمکه څړځایونه او غرونه هغه خواته پاتې شوي. د کورمی جنوبی او شمالی وزیرستانونو خوست پکتیا او پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو هم مشال راډیو ته ویل چې کرنیز ځمکه ودانی څړځایونه د زنګوزه او نور میوه ځنګلونه او غرونه چې ترې به لرګي تر لاسه کول ورڅخه پاتې شول او زرګونه خلک بیروزګار شول. د جنوبی وزیرستان زهیب وزیر وای د باړ او د انګور اډې پر ورده محدودیتونه لوجه د خلکو تګ راتګ ګران شوې دی.
په باړ بند دی اوس چې د کوم د فشوال ماينونه لګولې دي په هغه باندې څو حرکت نشکا ولای په من ګډ بند باندې
مومندو نادرمنان کوډاخیل وای د اغزن تار لوجه وستیوی گھنٹے مزل په ورځو کې کوي چې د ډیورنډ کرخې هاغه خواته د خپلوانو په غم خادې کې شریک شي.
یو گھنٹہ مزل چې موږ کم دی د کوډاخیل نه د کامی یا د مرزاخیل پورې یا د خوګاخیل پورې دا یو گھنٹہ مزل دی او دا به مونږ کاو په 100 روپۍ باندې په 200 روپۍ باندې په گاډي کې موږ دا غوښتل را روان شو. د خبر تر لاسه کړو چې خبر نه تورخم ته تورخم نه جلال آباد تر لاسه جلال آباد نه واپس وګاخیل ته یا کامی تر لاسه چې د سیو چې یو ورځې کې یو روپ پته او د غرب په بل ځای کې بل روپ پته نو موږ د درې ورځې ولګي د ان ټایم کې تاته د مړي ژوندۍ جنازې کارو شي سیوا دا ته ایزه نه لګېدلی نو څنګه بلا شي. اولن کې زه به دا یم چې هغه انساني دی ور باندې کسړې خبرې ته وګوري سیوا نو زه به تا ته په سرونو انشاءالله دا درکم چې دی په یو خور مړه ده په یو ورور دی غولن دی راغلی.
د اغزن تار تر غزیدو مخکې د ډیورنډ پر کرخه پرتو ولسونو به د خپلو لانجو د هواری لپاره له یو بل څخه مرسته غوښته او د یوې خوا خلک به د بلې خوا جرګو ته د منځګړو په توګه ورتلل. د دانګام ولسوالۍ حاجي نثار احمد زیاتوي اوس له باجوړه د جرګو لپاره منځګړي هم نشي وربللې.
کله بچی خپل منځي شخړې یا جنجالونه د قومونو ترمنځ راغله خو خلک به دې خواته راوختل دغه د ختمونې لپاره د حل کولو لپاره. د دې نه ما تر څه چې کوم شخړه و د خلکو مخ منځونو کې هغه د ختمولو لپاره به کوشش کاوه ورتل بلته او یو د بل به ډیر زیات منل په جرګو او یو تړه یو قانون یو دغه نرخونه او د قومونو ترمنځ.
د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي د اغزن تار لوجه د ولسونو له مشکلاتو او ستونزو خبر دي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تار لغځولو سره د مخالفت ترڅنګ وایي حکومت سیمایزو او ولایتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له ټولو خلکو سره لازمي مرستې وکړي.
د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته زموږ ولسونه پراته دي او موټر دواړه په یو سترګه باندې ګوري او دوی ته د ژوند په هره برخه کې مرسته رسول خپل ځان مسؤلیت ګڼو. زموږ د سیمه ییز او ولایتي چارواکي کاله د ډیورنډ د کرښې په غاړه کې مسؤلیت لري. ټولو ته همدا سپارښتنه شوې ده چې دوی ته به رسیدګي کوي د خوراکي موادو برخه کې به رسیدګي ورته کوي د سرپناه په برخه کې به رسیدګي ورته کوي ځکه دا زموږ خلک دي او موږ دوی ته د مشکل په وخت کې ځان رسولو خپل مسؤلیت کړو.
له مینپال مو د خلکو د جایدادونو غرونو ځنګلونو او څړځایونو د پاتې کېدو او د ولسونو د سفري محدودیتونو په اړه وپوښتل خو هغه له مشخص ځواب راکولو پرته د روان وضعیت ذمہوار ترهګر او طالبان وبلل او زیاته کړه چې طالبان په پاکستان کې پټنځایونه لري د هغه هیواد د ګټو لپاره جنګیږي او د اسلام آباد لملاتړه برخمن دي. دا هغه تورونه دي چې پاکستان او طالبانو په بیا بیا رد کړي. د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو وزارت سفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پریدی دا نه مني چې ګواکې د اغزن تار غزولو پر وخت دی پاکستان خپل خاور افغانستان ته ورپریخي وي.
دا څنګه کې دي نه چې آرمی خپل ځمکه افغانستان لپاره دی دی خو زه بالکل په ور کې نیم چې داسې بشوي وي او که په ځنه دې کې شوینګ وي نو د دواړو حکومت دی هیوادونو د سیکورټی فورسز یو جوائنټ میټینګ موږ به ویزیټ وکړو دا غزینو باندې ال دې موږ له اپلیکیشن وکړي چې موږ وګورو واغه ډیسایډ شي د مارکیشن یو شي موږ به هغه سیټ لور سوچ په کوم ځای کې د پاکستان حدود دي.
اپریدای البته وایي که د اغزن تار لوجه د پاکستان خاورې دننه له خلکو ځمکې او کورونه یا غرونه او ځنګلونه پاتې شوي وي نو سفران وزارت ته دې درخواست وکړي چې حکومت یې تاوان ورپوره کړي. د د زیاتوی چې پر ډیورن کرخه د افغانستان لوري ته خلک کولای شي چې د ویزه تر لاسه کولو لپاره لد سره شخصا او د سفران له وزارت سره رابطه وکړي.
د دینه حکومت متاثر خلک دي د چا چکم دے پدی کی بل فرض بیل شوی دی یا طرف دی دے طرف دی دے زی مشکلات وی دا اوڑے دو راوڑے دو نو چکم انٹری کی گیا غا دی منگ دا واتس ایپ کئی منگ دا دے چکم دے را لی گی میسیج کئی دے منگ بے منسٹے نا کلیر کو اگوی لبا سانتیارا والو
پو اتل سوا درے نویم زیگیز کال کے دا ہند پر نیمو وچا واکمنو برطانویانو دا افغانستان لامیر عبدالرحمن خان سر دا یوی موافقی لاری دا ڈیورنڈ کرخا کھلیوا. په 1947 زیږدیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرخه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي، خو کابل دا پوله په رسمیت نه پیژني.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چوپه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. اوریدن کو تاسو مشال ویډیو اوري زو د دې خبري غړې د اخري ریپورت طرف ته. په 2013 کال کې قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا صوبې سره ورګډې شوې. لدی عمل فاټا سیکریټ ختم شو، خو پروژې لنورو اړوند ادارو تر سوري لاندې روانې دي. د دې سیکریټ کارکونکو وایي دا کارونه اوس په بشپړېدو دي، خو لا هم حکومت ورسره د مستقلي نوکرۍ وعده نه دي پوره کړې. بلخ د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي چې د دې ملازمینو مسله د وزیر اعلی تر دفتره رسیدلې او پر حل یې غور روان دي. فرهاد شینواره نور حال راکوي.
د پخوانې فاټا سیکریټ د یو شمېر محکمو پروژو ملازمین وای دوی وېګدې مودې پورې په قبایلي سیمو کې پرمختیایي پروژو کې خپل خدمات ترسره کړي، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شو نو دې سره د فاټا سیکریټ لاندې روانې ځنې پروژې ختم شوې او ملازمین یې بې روزګاره شول. او چې کومې پروژې لا هم کار کوي دغې ملازمینو ته تر اوسه مستقل حیثیت ور نه کړای شو. د فاټا سیکریټ د ټیکنیکل ایجوکیشن وی پروژې ملازم د باجوړ ضلع ریاض خان مشال ریډیو ته وای
مرجر وشو نو په مرجر په وجه زمنګ ټوله هلې ځلې سټاپ شو. البته بیا چې مرجر نه پس بیا موږ واپس خپل هلې ځلې شروع کړې، نو موږ وس یو فاینل سټیج ته در رسیدلې چې زمنګ حکومت وادي کړې دي. نو موږ حکومت ته دهاني ورکو چې تاسو ویل چې را د سېنات نه پس په د سېنات انتخاباتو نه پس په موږ تاسو ډېر زر تر زر ریګولرایز کو او د نیکست کابینې ایجنډا به واچو. یو اجلاس شو وس چې کوم را روان دي، موږ د ګورنمنټ نه دا ډیماند چې زمونږ ریګولرایزیشن په ایجنډا باندې واچي.
د خیبر ضلع واحد پردای په فاټا ډیولپمنټ اتارټی کې په منرلز څنګه کې کار کوي او د وای
مو سره داسې کسان دي چې هغه 18 سال سرویس مو سره په دې منرل ډیپارټمنټ کې دي چې دا هغه 17 او 18 سال سرویس ته او هغه ایج چې کوم دي هغه ابو 50 دي. نو او داسې کسان هم دي مونږ سره پکې چې هغه ګولډ میډلست دي او سرویس د هغه 16 17 18 سال سرویس دي مونږ سره په دې ډیپارټمنټ کې دي. ډېری خبره ده چې هغه خوده نه پسته بیا جاب هغه ته مشکل ده چې ملو شي چې دغه کم 2018 پروجیکټ ریګولایزیشن اکټ دا دې مونږ ته ایکسټند کړی شي او زمونږ د امپلای چې کم د مد ډیسټریکټ دي دا دې هم ریګولایز کړی شي په دغه طرز باندې.
د پخوانی فاټا انتظام با فاټا سیکریټ لاندې وو. هلته د قبایلی سیمو لپاره د صحت، تعلیم، لایف سټاک، سین ڈبلیو، اریګیشن، زراعت، ځنګلات او داسې یو شمېر محکمو خپل خپلې څانګې وې او په دې کې به غیر سرکاري ادارو په مرسته پرمختیایي پروژې روانې وې چې په زرګونه کسان پکې برتی کړل شوي وو. یو اندازې مطابق په دې کې په یو نیم سل پروژو کې څه پاسه 15,000 کسانو کار کاوه چې وس پکې زیاتره کسان بے روزگار کې دو خطر سره مخ دي. خیبر ضلع نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی او د ماحولیاتو قائمه کمیټې چیرمین شفیق شیر اپریدی وای د ملازمینو د مستقل کولو لپاره مو مسوده د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته وړاندې کړې.
زه تاسو ته وایم دا یقین دی در کوم
چې څومره دلته ډپارټمنټ دی او هغه پروجیکټ باندې کار کوي ان شاء الله ټول به پرمننت کېږي خیر سره.
صوبایي حکومت وایي چې قبایلی ضلع وس د صوبې برخه دي او ټولې محکمې به په صوبایي محکمو کې ضم شي او فاټا سیکټریټ به هم په مرحله واره توګه ختم کړي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ترسنگو سے، دا سہار لنہو، دا ماخام ترشپگو.